په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرالانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یک شنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرالان چې د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اوریدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي او له شپږ ورځو د توقیف وروسته نن یک شنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوش شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز د راډیو ناز د خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار رادیو د خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ رادیو د خبریال احسان الله تسل د خوشی کېدو هر کله کړي خو ټینګار کړي چې د دوی نیول کېدل غیر قانوني او باید نیول شوی نه وي. د افغانستان خبرالانو مرکز ویلي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس په ټول هیواد کې د رسنیو لخوا د موسیقي پر خپرېدو بندیز لګول شوی او خو له رسنیو سره د خزینه اوریدونکو پر ټلیفوني تماسونو بندیز یو نوې موضوع ده چې د تیر کال په هود میاشت کې په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ عملي کړې ده. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید ورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت نن رسنیو ته په استول خبر پاڼه کې ویلي چې د روان ساور میاشتې له شپږمې راپه دېخوا په تیرو څلورو ورځو کې د سیلونو او رښتونو له کبله په پنځلسو ولایتونو کې د اتو تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. لا پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومان ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې ده ویلي د واکسین تر څنګ به ماشومان ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بلل دي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محوه شوې نه ده. د ایران پوځ نن یکشنبه نوې جنگي ډرون الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران دغه نوي ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی پړاګه شوی د روسیې زلا لانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې تولید شوی. تسنیم آژانس په خپل راپور کې دغه نوې بی پیلوټ الوتکې یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونه په اوکراین کې زخت زیات انکار اخیستی دی. د اسپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربی وایي اسرائیل منلی مخکې له دې چې په غزه کې د رفح په سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ ونیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي او جګپوړي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولېږدوي او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. واشنگتن ویلی تر هغه پر رفح د عملیاتو ملاتړ نه کوي تر څو یو مناسب او اعتباري بشري پلان چمتو شوی نه وي. خغلی کربی نن یکشنبه امریکایي ای بی سی تلویزیونی شبکې ته وویل اسرائیل ورته دا مسله ډاډمنه کړې تر هغه به چې موږ د اندېښنو او نظریاتو د شریکولو فرصت لرو دوی رفح ته نه وزي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو رئیس د غزې د 2.3 میلیون وګړو له نیمایي زیاتو دې سیمې کې پناه اخیستې ده. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 305 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اوور پوره کړي په 48 اوور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 48 اوور کې د 2 لوبغاړو له بایللو وروسته 200 واویا منډې کړې وې. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې د راتلونکو سیشن به پورز په دوهمه یو ورځنی مسابقه کې بیا سره مخامخ شي. خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې لمشمن ملګری ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخله او خندونو خبره کړې خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
شوان داس کسان کور کې اوسېږي کې و ماشومان دي د دې دستور سره مخامخ شي چېړو والو غوړین شو غسته چې غوړی والو بورن شو غستلې
پیخو ته د رسیدو په چارو کې طالبانو حکومت د دولت وزارت وای په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله کسان مړه درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډیر مالی زیانونه هم رسیدلی دي.
تقریبا 140 کورونه په کلی او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوی او ژوند په سختۍ تیروي. په نړیوالو مسایلو کې به په سعودي عربستان کې د اقتصاد د نړیوال فورم له غونډې خبر شي. سعودي عربستان د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي محدود ډول اصلي لامل بلل کېږي. د غیدارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو پر مټ یوازې په مارچ میاشت کې 144 مداخلو او خندونو پیښې ثبت کړې دي. نور بل فیروز عزیزی واورو.
لما شمانه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 په حساب کړی دي. پر راپور کې راغلی چې په دې کې ولا سپیخي په بشري پروګرامونو کې د خزو د مشارکت لامل وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نمونه نه دی اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړي، خو اوچایا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې په خوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخله او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلای و. د یونیسف دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو مخکې دا ډول اداوې رد کړې وي. بلخو یو شمیر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دا
داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې 12.3 میلیون ماشومان دي چې خبره ده د لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالی او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامدار اغیزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2023 کال د مارچ میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې د بشری مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
پی خوته د رسیدو په چارو کې طالبان او حکومت دولت وزارت وای په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډیر مالی زیان هم رسیدلی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، دغه راز د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلور ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې اته کسان مړه او درې نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې لشپږمې نیټې را وروسته د سیلابونو او اورښتونو د روانې څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه فکولي او توګه ویجاړ سوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړ سوي دي. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب سوي دي، شاوخوا 1.5 هم تلف سوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوی دي. نوموړي تر دې مخکې د وری له 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 38 ښودلی و. په دې څلور ورځو کې د سیلابونو او ورښتونو له امله یو شمیر زیانمن شوی. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسیدونکی حزب الله چې کورې د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي
نور.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټول کورونه پاک اوبه لاندې کړي، نو مرسته ده خلک اړتیا لري. خلک کورونه په اوبو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یادې ولسوالۍ په حاجي محمد نعیم کلي کې د تېرې ورځې د بارانونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه وایي.
خانای مردم هم ویران کړم تقریبا
د خلکو کورونه یې وران کړي. شاوخوا د 12 کورونو څخه مو ماشومان او میرمنې وایستل، نو ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلي په کورونو کې لا هم سیل روان دی، هیڅ چا پاملرنه نه ده کړې.
دا د وی په داسې حال کې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسیدنې په موخه د بیلابیلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. روسیو سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ، عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وروستیو ورښتونو، سیلابونو، د ژمي وروستیو واورو او وچکالۍ د دوی فصلونو او څارویو ته ډیر زیان اړولی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې د سویس د همکارۍ د ادارې په مرسته د افغانستان په څو ولایتونو کې له 10,000 هغو کورنیو سره چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوي مرسته کوي. دا مرسته به له دوی سره د کرنیزو او مالدارۍ د چارو د تولید په ښه کېدو لګیږي.
اروپایی ټولنه وایي د ته په کتو چې د افغانستان شپږ اویا سلنه وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلۍ او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سېشنبې په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به په ګډه په 4 ولایتونو کې له 10,000 او 300 کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیې له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي، څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو اورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات ښه نه و، کله چې وچکالي وي او بنوي غنم له اوبو پرته وده نه کوي. تیر ژمی باران نه و او سږ کال مې هم غنم کرلي، خو سختو بارانونو زموږ او نورو خلکو فصلونه خراب کړي دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سیمه خاري سیمه یا ولایت نه دی چې دی او مستی وکړو. زه د اوزګوري یا د پسو وړۍ خرڅوم او یا هم په ځان ماړه مالونه خرڅوم. دلته د خلکو وضعیت صفر ته رسیدلی، که څوک کوم کاریګر وي څو سلنه غواړه ده.
د اقلیم بدلون چې د سیلابونو، وچکالۍ، د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کیږي، نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدیدو ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمیر فلسطیني مشران او د یو شمیر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرایل او د حماس ډلې ترمنځ د اور بند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور له اسمه څروانه ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د باندنوی چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون شنبه خبر اکړه ویلي چې شاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو پر ریاست کې له سعودي چارواکو سره غزیت د بشری مرستو د زیاتیدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. شاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځېنی سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سختریزې ډلې د حملې له مهاله چې له کبله 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل، انتونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بل خوا وروسته له دې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامل ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنۍ او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو شهرونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپل غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاس راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او لدی کبله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداري ورکړه. د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستي دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق ندي ورکړل شوی او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 تنو ته رسیده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دی اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې دیرس کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د همر میاشت تیره شوه او د سو له میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسید نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کار اتل زره اول راغه وای اتل زره به شپږ پښ پاست ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سوار په راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاست نشته او سلفي صد معلوله یم او دا ټول سره هم داسې وکول نګرانی مدار چې د همدغه شي ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او سره کار نه کوي هم مونږ باید بل
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولین لپاره د امتیازات ویش دی. ځینې ته 2000 افغانۍ او ځینې ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ امتیازات د ورک په برخه کې یو روښانه تکلار نشته. د
معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
حتی مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو،
خو د دغه راپور تر خبرې دوه پورې دوی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدی. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,30,000 اعلان کړی وو. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړي وو.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوب ډلې نن د افغانستان الف لوب ډلې ته د ډي ال اس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې اړه مې مخکې د خپل خبري سپورتي خبريال بختيار ساحل څخه وپوښتل چې ډي ال اس کوم میتود دی.
میتود چې وی میتود چې دا په کرکټ کې یو ډیر عام محاسبه ده، او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالي پایله یا نتیجه په راباسي. په یو ورځنۍ سیالیو کې عموما کله چې یو لوبډلې خپل پاڼې د توپهنه بشپړ کړې وي او بیا د دوی لوبډلې په یو ورځنۍ سیالیو کې شل اور لوب شوي وي، نو هغه شل اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابله لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په شل اورونو کې څنګه لوب پیل کړي ده، څنګه لوب کړي ده، په کوم اوریج سره کړي، په کوم رن ریټ سره کړي ده، څومره وکټې له لاس اور کړي دي، دا ټول شی نه پکې محاسبه کې گی. او یو کمپیوټری انلاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په کڅه هم خپه اور پلیر درلوده، خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اتم منډه د ماسبی له مخې دوی له سریلانکا څخه اتم منډه شاته راغلي دي چې هغه اتو منډه له وجې دوی د غسیالي بللې هم دا ورخت شوی ورخت نه د پریخي چې لغلوبه په بشپړه توګه پاتور ورسیږي، نو ځکه بیا د ډي ال میتود په اساس باندې سریلانکا د سیالي ګټون کې پیژندل شوی.
د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل انکه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې ته لوب بایللې. خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغیزستان ته په ماته ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار ومنله. ډیرو افغانانو نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې هرکلی کړی او د افغانستان د ورزش په برخه کې یو بل ستر او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. نور بل سنا کاکړ نوورو.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د لار موندنې په هرکلی سره د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام د لار موندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغیزستان ته ماتې ورکړه او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. د لومړي ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستانه کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي رادیو ته وویل
د موافقت های بیشتر
د دوی د لا بریا او په هیله خوشاله یو چیز ورزش پر مختګ بولي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړ. په خیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتل او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي چې دا یو ډیر لوی او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي داسې خوشحالیانه او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي. موږ ډیر په خوشاله کیږو.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم د دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه، افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او څلور نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې درې ګولونه ووهل او لوبه 15-3 د دوو ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 15-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر